د شمیر کتاب نهم باب د فصح اختر په حقلا اصول د بنی اسرائیلو د مصر ملک نه د وتلو نه پس د دویم کال په اولنی میاشت مالک خدای د سینا په بیوان کې د موسی سره خبرې وکړې. مالک خدای ورته وفرمایل، د دې میاشتې په 14مه ورځ د نمر پریواته په وخت اسرائیلیان به د ټول قانون او اصول په مطابق د فصح اختر کوي. نو موسی بنی اسرائیلو ته وفرمایل چې هغوی د فصح اختر وکړي، او د اولنی میاشتې د 14مې ورځې په ماښام بنی اسرائیل د سینا په بیابان کې هغه هر څه وکړل چې څنګه مالک خدای موسی له حکم ورکړی و. خو څه خلک ناپاک و، ځکه چې هغوی د مړې سره لګېدلی و، او هغوی په هغه ورځ د فصح اختر نه شو کولی. هغوی موسی او هارون له لاړل او ورته یې وویل، موږ ناپاک یو ځکه چې موږ د مړې سره لګېدلی یو، خو موږ د نورو بنی اسرائیلو سره ولې نشو شریکېدلی چې مالک خدای ته نظرانه پیش کړو. موسی ورته وفرمایل، تر هغې پورې صبر وکړئ چې ما ته د مالک خدای نه ستاسو په حقله حکم ملاو شي. نو مالک خدای موسی ته وفرمایل چې بنی اسرائیلو ته ووایه، کله چې تاسو یا ستاسو اولاد د مړې سره لګېدلو په وجه ناپاک یا په لرې سفر کې خو بیا هم د فصح اختر کول غواړي، نو تاسو ته اجازه ده چې دا یوه میاشت وروسته وکړي، یعنی د دویمې میاشتې د 14مې ورځې په ماښام دا اختر د پتیرې روټۍ او ترخو بوټو سره وکړي. د هغه خوراک نه هیڅ هم د بل سهاره پورې مه پرېږدي، او چې د هغې قربانۍ د ځناورو هډوکې مات نه کړي. د فصح اختر د ټولو اصولو په مطابق وکړي، خو چې څوک پاک وي او لرې سفر کې نه وي او هغه د فصح اختر ونه کړي، نو هغه به نور زما د خلقو نه نشي ګڼلی، ځکه چې هغه ماته په مقرر وخت باندې نظرانه پیش نکړه. هغه ته به خامخا د خپلې ګناه سزا ملو شي. ستاسو سره چې کوم مسافر اوسیږي، که هغوی د فصح اختر کول غواړي، نو هغوی به دا ټول قانون او اصول په مطابق کوي. هر څوک چې د بل ملک وي یا په دې ملک کې پیدا شوی وي، نو د دواړو دپاره یو شان قانون دی، د وریځې ستن او د اور ستن. په کومه ورځ چې د مالک خدای د حضور خیمه ودرولی شوه، نو وریځ راغله او خیمه یې پټه کړه. وریځ به د شپې د اور په شان ښکارېده. چې کله به هم وریځ د خیمې نه اوچته شوه، نو اسرائیلیان به روان شول، او بیا به یې په هغه ځای کې خیمې ودرولې چېرته به چې وریځ راکوزه شوی وه. بنی اسرائیلو به د مالک خدای په حکم خیمې وړلې، او د هغې په حکم به یې ودرولې، تر کومې پورې به چې وریځ په مقدسه خیمه باندې ولاړه وه، نو هغوی به په خپلو خیمو کې ایسار وو. کله به چې وریځ په مقدسه خیمه باندې د ډېر وخت دپاره ولاړه وه، نو هغوی د مالک خدای حکم منلو، او د هغې ځای نه به نه تلل. کله کله به وریځ صرف یو څو ورځې د خیمې د پاسه ایساره وه. نو په هر حالت کې هغوی د مالک خدای د حکم په مطابق په خپلو خیمو کې ایسارېدل، یا به سفر کولو. کله به وریځ صرف د ماښام نه واخله تر سهاره پورې ایساره وه، چې څنګه به وریځ اوچته شوه، نو هغوی به سفر شروع کړو. که وریځ به دوه ورځې، میاشت، کال یا زیاته د مقدسې خیمې د پاسه ولاړه وه، نو هغوی به سفر نه کولو، خو چې کله به وریځ اوچته شوه، نو هغوی به سفر کولو. کوم حکمونه چې مالک خدای د موسی په ذریعه ورکړي وو، هغوی د هغې په مطابق خیمې ودرولې او وړلې.